پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 18 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې ور بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پاوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل وروستي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ور پرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دای د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناټو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښیي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خپروو. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسې چې دا وسم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نورم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځانته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره وخوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
But the fact that the Taliban can't tolerate
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی دا
جنې د سیداری وسیدې وسته لپاره او د نکار نو او ورته نو د بودیجې ستونزو لامل او لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وکچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته هيا کېدلې چې بیرته تنظیمېدلې.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړکړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړی. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پېښېږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډیرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متوسطه ښوونځي کې د یونیسف له لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اورزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنی شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراز په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې 23 نور ښوونځي ته سلور اچادانې د اوبو ذخیره کولو 15 لیټره ټانکی په پام کې نیولې دي. د اورزګان ولایت والی اجداوات چې دغه مرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، دغه مرستو په کولو خوشي څرګنده کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دی وايي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچا، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري دغه مرستو څخه مننه کوي، خو وايي چې له دوی سره دي د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متوسطه ښوونځي سرښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینونه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله ارزون د لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتو کې ماشات نه دي اخیستي، چې ماشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اورزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسولین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حاصل راغلی ده او تقریبا 900 ټنه حاصل یې ورکړی ده، د دې عواید لرو او 15% حاصل یې زیات شوی ده. دا یو ډېر دی شکر جای ده.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په تیرو دوو لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي، چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په 2 مې کې په 25 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوځ وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازوف فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازوف فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې مسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خبر کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د سرتیرو په استلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1.48 تر رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټره تیل او 1,500 بوتله اچار تولید شوي دي. که زه هم چې ښاغلی غریب مل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوسمهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانیو بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانالو ریاست د زیتونو فابریکا پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوی او د 4000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والی سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږي په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خلیلي کلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شوو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ یو 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ یو 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ یو 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4,650 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او هي چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندیدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو باید د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د ارتیا ور شایان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شایان نه اخلي
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب لورنځي کې ناستې او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼې اړوي وایي په خوای بازار ګرم و د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل خو اوس یې هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اخیستونکي ډیر زیات و شوق یې ډیرو خلکو کوو خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اخیستونکي ډیر زیات کم شوي دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورن او پټو کافی لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزور کیدو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي خویند غوړ کتابونه دي لپاره اصل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شلو جنکې مکتب نه پاتې شلی ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستې کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي زمونږ تعلیم یافته قشر چې ولتیا لرله د راتلونکي لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوي دي
ښاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پاتې شي که خپل نارامتیا هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پایټکې کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید به دندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بن خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دلوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولولو چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې له لاسه ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه د دوی د دندو له لاس اور کول شاید افغانستان اقتصاد ته 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس ستوري خبرونه په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخت ده چې طالبانو ته په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړي. د خبرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولول چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې په ډیره چټکۍ بدلې شوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره شوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. درا ستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځنګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوی دي. یو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالینا محترم منګه ګیللرو دین جنارانا دا کچی مواد ورکی او دا چدی د کلی مشان ورته پیسې ورکی 10000 او 13000 ورکی اغه راځي مګه د کلی سروې ورته کوي. حال ته سرخوت ولسوالی کې د پټیګانی د 300 خوختو خلک کې کار کې غریبانا 2 لک 3 لک 4 لک قرضارې در په در خوري پر سر دي. یو سړی دلته را نغای چې دا ته پښتنه کړی دی غریبانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د مایل ته د ازادي راډیو نه چې د خلکو سره رابطه دی وکي دا خلک دې بدل تر اولی کې ته پټو ته چې د دې سروي دی وکي او د خلکو غمونه او دا هغه د اندخنې دی ورته ختمي کی.
نور وشته نه دل نور پر چارو وخت چې دلته چای بورا غوړی وړه په قیامت درانه نن رانه ولې په قیامت دی مړه دوی څخه دا هیله واردوري چې دوه شاته توجه کې او دوه شاته نرخونه وټاکي. دوه مو پښتنې بيدار د طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړی دل دلته ماشومان د لوږې ته پیږي کړیږي. دا خدای وای ک رسول وایدانه بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړې خوري خشتي خوري هر څه چې خوري هغه خوري ولس په وینو باندې څه آدي څه چې مونږ وکړه شهیدانو وینم کوم ځای ته رسول چې جای ور نکړه په مسلمان ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مینه تر رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو له سوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دوم چې دلته طالب چارواکي دولتي موټری ګل پوشکای و دونه ته بوزي موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید دې مخاوني ول شي. والسلام.
ته د هلمند خبره کوم دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دا ملي چې د ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی معنا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټ شول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په داملو کې خرچيږي او په داملو کې چې معنا ملو د داس د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ترازی چاوه مثلا په دی وی دی نه پوي جوړوره او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استی چې دا ټوله میلو ته زی ملي پر داګ باندې جوړیږي هغه پر داګ باندې سره پښې کیږي یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی و دا وطن ته ودی ملت ورور نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام چې دا وزمش په کاټه دي کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالي ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویډن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوی یا ساور په څلرویشتمه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې وویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 24مه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 343 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 اویا میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیفمل کېدل، د لګې د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عوایدو د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغېز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه وو او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدنو څخه، یو څه معدنو څخه.
بله. کله په روخانه راته وایست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایی نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 201 درش میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده، لعوایدو راټولېدای شي همدسي؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 څخه میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتو نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پر راتلونکي کې، ځکه چې کچیري انکشافي بودجه شتون نه لري پراختیايي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارد پراختیايي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسي؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لګ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شین چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زوالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې هلته وچیږي ویجاړ دي. هغه د چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاري خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه پروفیسر صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیايي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سره شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیايي بودیجې لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده لدې زمانه میږي چې طالبانو راتګ سره سم ګولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه حالته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه تخنیکی ځایونه په غیر مسلکی خلکو باندې ډک سوله. هغه په هر برخه کې و، د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی پراختیايي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکی کسان ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د هغو په ځای باندې غیر مسلکی مطلق غیر مسلکی کسان راوستل. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیايي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلج. د عوایدو په دغه کچه باندې 201 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې د وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي، او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې دا وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا دره ته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هماغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغې ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 211 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره، دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړی دي.
یوه بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا را ته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته، دری دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمندانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه، لکه چې په جرمني کې تحقیق وموند یا په جاپان کې، د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظي صاحب،
که چیرې د دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وټاخو، ما تقریبا 15 غشت شپږ غشت موږ د عمومي سروې وکړل په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دوی وتښتي، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای. په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي. دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري، سرمایه دا دونه پیسې دي کومه کې. دا په خپل کلکیجن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي. چې نه کوي بیا څنګه شي؟ بله. نو دا امکانات دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی. په هغو کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سې ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دوی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدای دې چې په ځینی په طرحې هلته پرتې وي، هغه راخیستل سوي دي او ځینی شیان ځینی ایډټ سوي دي، تر څو دوی وکولی شي د 1401 د کال دپاره د بودیجې اعلان دپاره یوه کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي دي، داسې ګنګوسې هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینی تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. حتی په افغانستان کې ځینی وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینی طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به په پخوانۍ طرحې کاپي شوي، او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم د طرحه جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغوارم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه، چې 201 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلي. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، 3,250,000 نظامي پرسونل وو. د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او څلور لکه خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلي. او دا پیسې کچیرې هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دیشته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یا یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي ضرورت له مخې او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ لکه مثلا کابل کندهار کندهار هرات کابل جلال آباد کابل مزار کابل شبرغان دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي یاره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجې کچېری نه وي خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي عواید ورته راځي که نه راځي
ډېره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر
ګورې کچېرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانی چې راټولې هم کې ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري ده یو سرچینو په مرسته باندې د یو سلو د $210 میلیارد ولري نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی ده نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر هغه اضافه هم دي ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نلری د همدې کال چې دوی میشتي سیوري تر دې وړاندې چې جمع و دوی میشتي وړاندې یعنی په افغانستان کې یو واځي په پلازمینه کابل کې په ډیره محدود ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه ته اګه طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و دا په پیګو سړکونو روغتیاي تعلیمي خصوصي سکتورونو د خدمات دا وجود نه لري د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نو ولسیږي نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینی مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډیر زیاتې پیسې دي
دغه
سي دولتداري د پاره او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو د بحث پای ته ورسید تر بیا د خدای پامن
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
خلوت کا کے خاموشی کا شور دے خاموشی دو باشو.